ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویاند عبدالحی کاکړ نه کې هلی او سلامونه ومني. د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وای موجوده حکومت ولر سره خپل جمعې نه پوره کوي او درو وای. د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي. د خبرونه په روستۍ نیمه کې د تاسو سندریزه خبرونه سندری جادوګری هم را دکو ول هر سمخ کې خبرونه د عبدالحی کاکا.
سرټ کې د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت هړنګولو ته نوې تګلارې جوړ کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کمانډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای کړی دي. امریکایي ولسمشر ویلي که څه هم کرونا وایرس حلا په پوره توګه نه دی قابو شوی خو د امریکایي ولس ژوند د نور د دې ناروغي په قبضه کې نه دی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت هړنګولو ته نوې تګلارې جوړ کړې. د تحریک مشرانو د څرګندونې د جولای پر څلورمه د خیبر پښتونخوا په سواد کې پراخي ولسی غونډې ته په وینا کې کړې دي. د یاد تحریک مشر مولانا فضل رحمان وویل چې اوسنۍ حکومت غیر جمهوری او بې واکه دی.
تیر دل بجٹ پاس کر صفر لاندے لاڑے اس رب دروغ باندے خبر کڑی دی وہ زبر ٹیکس نہ ختم کر کو جتھے تو ٹیکس نہ جاتے او بجلی را تکران کے گیس را تکران کے پٹرول را تکران کے او دبل جیب نہ مانے پیسے او باسے مت دے کم فائدہ ہو سو.
د مسلم لیگ نواز ډلی مشر شاباز شریف جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د عمران خان حکومت پاکستان تباه کړی دی. د پښتونخوا ملي اوم پارټي مشر محمود خان څنګه ویل د پاکستان د بربادي بنیاد دا دی چې د پاکستان جرنالان د پاکستان آئین نه مني. بل پلو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په یو بیان کې د پاکستان جمهوریت تحریک د جلسه ناکامه بللې او ویلې دي چې د اپوزیشن مشران د خپل درغلیو پټولو لپاره سره یو سوي دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې نامعلومه وسلوالو یو ځایي قبایلي مشر ملک صلاح الدین پډز وژلی. د میرالی پولیس او ځای خلک وایي وسلوالو د جولای پر څلورمه د هرمز سیمې پر ملک صلاح الدین د میرالی په پاتسي اډه کې برید کړی. د پولیسو چارواکي وایي دوی د پیښې ځای ته ورغلي خو وسلوال په تیښته کې بریالی سوي او دوی د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي. چا تر اوسه د پیښې ځمورې نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې لکلونو راهیسې هدفي وژنې روانې دي. پښتونخوا ملي اوم پارټي غوښتنه کړې چې د عثمان کاکړ د مړینې د وجو معلومولو لپاره دی د جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ یا د ملګرو ملتونو په کچه پلټنې وسی. ګوند پرون په یو بیان کې ادعا کړې چې عثمان کاکړ په خپل کور کې د دوی په استلا د ترګر بریت په نتیجه کې وشل سوی دی. عثمان کاکړ د جون پر 18 نیټه په کور کې د بیهوشۍ په حالت کې موندل سوی او د جون پر 28 نیټه د کراچۍ په آغا خان هسپتال کې ساور کړی و. د بلوچستان د کورنی چار وزیر ضیا لنګاو په خبري غونډه کې د هغه مرګ تبي بلل. د بلوچستان د وزیر اعلی په سفارښتنه بلوچستان های کورټ په دوو ججانو مشتمل کمیشن جوړ کړی چې د عثمان کاکړ د مړینې لاملونه معلوم کړي. خو پښتونخوا ملي پارټي وایي چې په پاکستان کې د جوړسو پلټنیزو کمیشنونو تاریخ ناهیله کونکي پاتې شوی دی. ګوند وایي چې یوازې د جسټس قاضي عیسا پلټونکو کمیشن د کوټې د اگست 8 نیټې د وکیلانو د وژنې د پیښې قاتلان په ګوته کړي ول. د ګوند د تازه غوښتنې په اړه د بلوچستان حکومت دریز لا هم مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان هوا بازی وزیر ویلی په خلیجی هوادونو کې د ایثارو پاکستانی هواد ته د ورسنولو لړۍ نن پیل شي. غلام سرور خان پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان کول د پاکستان هوا شرکت پی آی ای اتل سالوته کې په راتلونکو څلور ورځو کې په دوبی، شارجه، بحرین او دوحه کې ایثار ټول مسافران پاکستان ته وروړي. نوموړي د ایثارو پاکستانیانو شمیر 6,102 یاد کړی. څومره مخکې په پاکستان کې د کورونا وبا د درې مسپې خبرېدو له کبله خلیجي هیوادونو له هغه هیواد سره پروازونه تړلي ول. د دې اقدام له وجې په زرګونو پاکستانیان په خلیجي هیوادونو کې بند پاتې شوي ول. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کمانډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای په ځای کړی دي. د دې وزارت مرسیال ویاند فواد امان بیګام چالی ډول دغه ځواکونه به ولسی پاڅونوال په ملاتړ پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پونه د دې ځواکونو هدف د بدخشان د خلکو ته سر او مال ساتنه ده او طالبانو ته به اجازه ورنکړي چې خلکو ته زیان ورسوي. او رسنۍ خبردار چې امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي که څه هم کرونا وایرس لا په پوره توګه نه دی قابو شوی خو د امریکایي ولس لپاره ژوند نور د دې ناروغۍ په قبضه کې نه دی. نوموړي ویلي امریکایان دي کورونا واکسین په لګولو سره د وطن پالنې اظهار وکړي. ولسمشر بایدن دا څرګندونه د جولای پر څلورمه په سپینه ماڼۍ کې د خپلواکۍ ورځ جشن ته وربلل سوی د صحت څانګې تر زر زیاتو کارکونکو ته په وینا کې کړي. ولسمشر بایدن ویلي چې امریکا تر بل هر وخت اوس زیاته دې ته نږدې سوی چې له دې وژونکي وایرس آزادي اعلان کړي. د خبرونو پای
تاس مشال ریډیو ته وګي. خبرونه درته زموږه همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کړ. او دونکو تاس مشال ریډیو ته وګي د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د خبرونه په دې برخه کې سوات مو بوزم چرته چې 13 ورځ د پاکستان جمهوریت تحریک یو جلسه شوې ده د موجوده حکومت پر ضد باندې. د تحریک مشران د خیبر پختونخوا په سوات کې د جلسې ته وایي چې دوی د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت رنګولو ته نوې تګلاره جوړه کړې ده. د تحریک مشرانو د جولای پر څلورمه د حکومت ضد جلسې ته په ویناو کې تور پورې کړی چې د دوی په وینا اوسنی حکومت غیر جمهوري او بې واکه ده. خو د خیبر پختونخوا ودې اعلی محمود خان په یو بیان کې د پاکستان جمهوریت تحریک دا جلسه ناکامه بللې او ویلي دي چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو په ټولو لپاره سره یو شوي دي. تفصیل لمنګوري نیاز احمد خان راکړي.
سوات سیدی شریف گراسی گراؤنڈ کے د مخالف گوندون اتحادی مشر مولانا فضل الرحمان خپل وینا کې په زرګونو ورغلی خلکو ته وویل چې موجوده حکومت عوام سره ټولې دروغ لوزونه کړی ول. موجوده حکمرانانو سره څه قسمه واک نشته او دغه یو مسلط شوی حکومت دی. پی ڈی ایم نننۍ جلسه د نوی تحریک آغاز دی.
سالانہ ترقی تخمینہ و خودلا اگر دروغ و خطلا تیر دل دے بجٹ پاس کر صفر لاندے لارے دے اس رب دروغ باندے سا خبر اکڑی دی دادا ستا ویزا با ٹیکس ناخرم خلقونا ٹیکس پونا زیادہ ہوں خلقونا مجھے تو ٹیکس نا زیادہ ہے او بجلے راتا کرانا کے گیس راتا کران کے پیٹرول راتا کران کے او دبل جیب نمانا پیسی ہو باسے ماتا دیکھا مفیدہ ہو رسول
دین اوڑاندی اتحاد کے شامل دا پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د صوبہ پنجاب پخوانے وزیر اعلی شہباز شریف ویل چې موجوده حکومت په حکمرانی نه پوهیږي. د ملک هر شعبہ متاثر ده. د موجوده حکومت زیاتره منصوبې د ناکامۍ سره مخ دي. دا سرنګ پاکستان دی چې دلته اول چینی بهر هیوادونو ته لیږي اربونو روپی جیب ته اچولای کیږي او بیا چینی د بهر هیوادونو څخه راوړي او بیا په اربونو روپی جیب ته اچولای کیږي. غنم بهر هیوادونو ته لیږي او قومي خزانه ته د اربونو روپو زیان رسوي. د تیر کلونو کې دا لوټمار شوی دی. هغه نوی پاکستان څه شو؟ دا نوی پاکستان د هغه پاکستان نه ډیر لاندې لاړو کوم ته چې مونږ پخوانی پاکستان وایو. جلسے دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر محمود خان اچکزئی وینا کی ویل چې دا پاکستان استخباراتی ادارے پر سیاست کے لاسوہنہ کی
کڅو خبر ورکی وای دا غدار دی عین خپل د غدار تعریف کړی دی. د پاکستان عین وای هر د سړی چې عین ما کوي هر د سړی چې عین دی کوي هر د سړی چې عین ما کوي دا غدار دی.
جلسې ته د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو او د اتحاد نورو پارټو مقامي مشرانو هم ویناګانې وکړې. د پی ڈی ایم سوات جلسې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان لخوا بیان کې ویل شوی چې دغه جلسه ناکامه وه او د ولس په مخالف ګوندونو باور نه دی پاتې شوی. دغه ټول سیاستوال خپل کرپشن او درغلي پټولو لپاره احتجاج کوي. موجوده حکومت په هر لحاظ سره د عوام په ګټه کې دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان په میرلي کې نامعلوم او سوالو د هرمز سیمې یو ځایي قبایلي مشر ملک صلاح الدین په ډزو وجلې ده. په میرلي کې پولیس او ځایي خلک وایي چې وسلوالو د جولای پر څلورمه په پاتسي اډه کې پر هغه برید کړی. پولیس وایي د نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. تفصیل چاتر اوسه د دې پیخې زمواري نه د منلې. په شمالي وزیرستان کې لکلون راهسي هدفي وجنې روان دي. تفصیل عمر وزیر ناورو.
د میرالی پولیسو تانه یو چارواکي او ځای خلکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان میرالی کې قبایلی مشر ملک صلاح الدین نامعلومه وسلواله په ډزو وواژلو. او حمله کون کی و تختیدل. دو یوائی دا میرالی حرمت سیم اوسیدون که قبائلی مشر ملک صلاح الدین بانده نمالوم وسلوالو دا میرالی پا پتس یادا که برید وکار پا موقعی و وجلو او حمله کون کی پا تختا که بریالی شول. پولیسو مشر شفیع الله گنڈاپور سرمو پا دیادا درابطه کولو حسا وکڑا خو بریالی نشو. البته میرالی که دا پولیسو نور چارواکی وای چه پولیس پارٹی دا پیخ زایتا ورغلی وا بریدگر تخت دلیول. دا نمالوم و زید مقدمه دا میرالی پتانا که درج شوه. دا پولیسو مشر شفیع الله گنڈاپور دی نوڑان دی پیوا خبری غنڈا که ویلیول چه دوی حس اکڑی چه دا دغشان پیخو مخنیوای وکڑی او کابو پی ومومی. بل طرف زایی خلق وای چه روزانه هدفی بریدو نکیجی. پولیسو تروس هم یو حمله کون که گرفتار نکرد. نه دا یوی پیخ پلاتن سر تا ورسوله. دا شمالی وزیرستان زوانان و تنظیم یو غڑ سونه دا احمد داوڑ مشال ریڈیو تا وویل چه پر لپس اختجاجون او پر لطی کردی. دا هدفی بریدونو دا مخنیوی غوختنه کردی. خلا هم هدفی بریدونا دوام لري.
په نیرلی شي په ټارګټ کیلینګ شي د هورمس کلی سره تعلق لرین کا مشر صلاح الدین شهید کړو شو. دا د اپریشن ضرب اعظم نه بعد د ټارګټ کیلینګ یو سلسله روانه دو د ایس مخنیوای نشي نش په باندې احتجاجی نه کړی دی درنه می کړی دی او د حکومت د فوج د انتظامیه د پولیس نه می بارها مطالبه کړی دی د داس مخنیوای وشي. ایسا پر یو ټارګټ کیلر نه دا نیو شو میز د ریاست نه د انتظامیه د پولیس د فوج نه بیا مطالبه کی چې خدا را دې سمخنیوای وکړي چې په علاقې امن بحال شي.
شمالي وزیرستان کې پر روان کال کې دغه نهویشتم هدفي برید دی چې پکې د 15 نه زیات ځایي مشران ځوانان سرکاري اهلکاران او هم خزینه کارکون کې پکې وژل شوی دی. تیر 2000 کال کې د غلطش پک سلوي هدفي بریدونه ریپورت شوی ول. عمر وزیر مشال ریډیو بانو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان یونین اف جرنالیست په نوم د خبریالانو یو اتحادیه د جولای پر 15 په ټول ملک کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دې اتحادیه جنرال سیکرټر مشال ریډیو ته ویلي د دوی احتجاج په پنجاب اسمبلی کې د وړاندې شوي هغه ترمیمي بل پر ضد دی چې د ده په خبره هدف یې په پاکستان کې د بیان او صحافت پر ازادۍ قدغن لګول دي. پنجاب اسمبلی ته د دې قانوني مسودې وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند یو غړی بیا وایي د اسمبلی سپیکر د خبریالانو له یو نمائنده ډلې سره په لیدنه کې د هغوی د اندېښنو لرې کولو ډاډ خوړلی دی. تفصیل هارون باچا وړاندې کوي.
د خبریالانو د حکومت سازمان پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ د جولای پر 14 په یو اعلامیه کې ویلي د جولای پر 15 په ټول ملک کې احتجاج کوي. دا لاغه ورسته دا چې پنجاب اسمبلی د یو پریویلیج بل په منزورولو د هغو خبریالانو لپاره سزاګانې تجویز کړي چې د اسمبلی او د کمیټیو یې د کاروایانو په اړه تر رسمي اعلامیو راتلو د مخه رپورټونه خپروي. د پاکستان یونین اف جرنالیسټ اعلامیه وایي د پنجاب اسمبلی په نوي قانون کې د یو خبریال لپاره چې د اسمبلی د کاروای د سرکاري تفصیل تر راتلو د مخه خپل خبر خپور کړي د درو میاشتو د بند او یا هم د لسو زرو روپو جرمانې په څیر سزاګانې تجویز شوې دي. د فیډرل یونین اف جرنالیسټ جنرال سیکرټري ناصر زیدی د جولای پر 14 مشال ډوی ته وویل په پنجاب اسمبلی کې وړاندې شوی بل د هغو هڅو یو کړای ده چې هدف یې په دې ملک کې د بیان او صحافت پر ازادۍ او قدغنونه لګول دي. نوموړي زیاته کړه د جولای 15 په خپل احتجاج کې د آزاد صحافت لپاره مضبوط غږ پورته کړی.
ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا بل
زیدی وائی زمنگ نقطہ نظر دا دے چہ ہر آغا بل چہ دا آئین پنو لسم مادہ کی دا بیان شو بنیادی حکونو زد وی نہ صوبائی او نہ ہم کامی اسمبلی پاس کولشی. دا پنجاب اسمبلی پدی قانون کی پر بنیادی حکونو وار شوی دے. منگ گنو چہ دا یو ظالمانہ قانون دے او پر زد یہ پر ٹول ملک احتجاج کو. منگ پر دے ہم پو یو چہ موجودہ حکومت پر ہر صورت کی غواڑی دا صحافت دا آزادی مخونی سی. کل دا پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی او کل ہم دا کم بل قانون پنوم خو منگ بد بیان او صحافت پر ازادی او ہیچ قسم پابندی و نسخمو
کسی بھی قسم کی پابندی جو ہے وہ برداشت نہیں کرے.
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پمل کی دا خبریانو ل نور اتحادیو ہم غختی چې د جولای 15 په احتجاج کې ورسره ملګری شي. په پنجاب اسمبلی کې دا ترمیمی بل د پیپلز ګوند یو غړي مخدوم عثمان د جولای پر لومړۍ نیټه وړاندې او په متفقه توګه ومنل شو. نوموړي د جولای پر 14 مشال ایډو ته وویل د اسمبلی سپیکر د خبریانو یوې نمائنده ډلې ته ډاډ ورکړی چې د بل په اړه به د هغوی ټولې اندېښنې لرې کوي.
فیلو جرنلسٹ ان کا ایک وفد سپیکر صاحب سے بھی ملے.
عثمان وائی د خبریالانو یو ډلې د اسمبلی سپیکر سره لیدلی او هغوی ته ډاډ ورکړی چې داسې هیڅ خبره نشته چې ګنې خدای دې نه کړي اسمبلی غواړي د بیان او صحافت ازادیو ضد یو قانون راوړي. موږ به په دغه اړه د خبریالانو اندېښنې اورو او د هغو د لرې کولو هڅه به کوو. خو زه باید دلته دا خبره وکړم چې په نوي قانوني مسودې کې مو چې څه هم ویلي هغه د آئین د شپږ شپېتمې او یو سل او ویشتمې مادې په رڼا کې دي.
آرټیکل 66 اینڈ آرټیکل 127.
مخدوم عثمان زیاته کړه ټاکل شوی د خبریالانو نمائنده ډله د جولای پر شپږم د پنجاب اسمبلی سپیکر سره بیا وګوري. په پنجاب کې د خبریالانو بیلابیل اتحادیو هم د دې صوبې د اسمبلی لخوا منظور شوی د پنجاب پرویلیجز امندمنت بل 2021 په نوم د نوې ترمیمي قانون غندلې او د جمهوري حکومت ضد بللې ده. په دوی کې پنجاب یونین آف جرنلسٹ، لاہور پریس کلب، پنجاب اسمبلی پریس گیلری کمیٹی، الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن او ساؤتھ پنجاب جرنلسٹ ایسوسی ایشن شامل دي.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو کړم. کبایلی د لیتا د خیبر پښتونخوا د دغه د لی په پاړه چنار کې د ملانی سیمې اوسیدونکو له تیرو شپږو ورځو د بلدی مخې ته پر لاس وهلې ده. دوی غوښتنه کوي چې بلدیه د دوی بقایجات ورکړي او د دوکانونو د الاټمنټ مسله دې ورته هواره کړي. د پاړه چنار خار د بلدی مشر سید بهار حسین د جولای پر څلورمه مشال ریډیو ته ویل د دې خلکو غوښتنې پر ځای دي، خو د په وینا د پوره کولو لپاره ورسره فنډونه نشته. دا چې د دوی بقایجات د سدي او د دوکانونو مسله څه ده، په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزین اورو.
د کورمې په پاړه چنار خار کې د ملانی اوسیدونکو لخوا د خپل مطالبه په حق کې شروع شوی احتجاج لا هم دوام لري. دوی د خار بلدیه دفتر مخې ته لښپږ ورځو پر لټوهلې او مطالبه کوي چې د بقایجاتو ادایګي دورته وکړي او بلدا چې د دوکانونو الاټمنټ یا تخصیص معاملې دورته حل کړی شي. په احتجاج کې شامل شفیق متاهری وای د 14 کال وړاندې له بلدیه مشرانو سره موعده کړي چې هغلته له چینو اوبو ترلاسه کولو په بدل کې بورته د میاش 15000 او کال 100000 روپۍ ورکوي، خو هغه سره تاسینه کوي.
زیاتره په آرمی ته یو پیپر روان دی، یو د سیول تنظیم یې تر راغله دي. هغه دوی بقاعده دي خلکو نه بیل اخلي، انده پیپ ته د حکومت چینه مو کړی دي بقاعده دي بیل خلي، خو موږ هغه پیسې چې کومه دي اگریمنت کوم کړی دی هغه دوی موږ ته کوي نه.
په احتجاج کې شامل یو بل تن عنایت حسین وای په 2003 کال کې ملانی قوم په کشمیر چوک کې د دوکانونو جوړولو ټینډر په شلکه واخستلو، خو چې کله کار شروع کړو نو په منځ کې رو باندې بند کړی شو چې لا هم جوړېدو ته نه پرېږدي. عنایت حسین زیاتوي په کار ده چې د بلدی مشران په دغه لړ کې شوی تاوان ور پوره کړي، ځکه چې د بندولو فیصله د هغوی ده.
اندوی مونی کور بانک کړو او شټرنګ یو سپوري وی لوړ ده ساریا و سپوري ونی پراتا دی غای مو خراب شوه. 20 لاکھ روپے مو جامع کړي وی کوم کنستراکشن پیسې لګولې وی نن یو ریزه پوری مو 20 لاکھ روپے اوسې و ما ای کنستراکشن پیسو سه آر او ریزه ټاون کمیټه تر سو ادینه وادا وادینه وادا دیمانس کې تیار لس کوله و.
بلخوا د پړچنار خار د بلدی مشر سید بهار حسین د اتوار پورز مشال لډیو تویلی د ملانی اوسیدونکو یاد مطالبه جایز دي، خو فند سره نشته چې پوره کړی. سید بهار حسین زیاته کړه مخکې بدوی خپل خرچې لا محصول چونګو پرتلونکو فند چلولې، خو کله چې قبایلی سیمې له خیبر پختونخوا صوبې سره ورګډ شوې نو هغلته موجود نظام ختم شو او وسې ټولې چارې تر بلدیاتو محکمې لاندې چلیږي. چارواکي دا هم ویل د بلدی چارې مخکې بوتلو لپاره صوبایي حکومت ورته 44 کروڑ شپږ اویا لکه او 280000 روپۍ فند منظور کړي چې که هغه راشي نو ټوله ادایګي بورته وکړي.
د
ملانی اوسیدونکو تر دې مخکې هم سو واره د یاد مطالبه په حق کې راوتلي، خو چې کله د خار بلدی مشرانو لخوا ورسره د منلو ژمنه وشوه نو خپل احتجاج به پرې خودلو. د غزل دوی دا وای چې تر سوې غوښتنې عملی شوي نه وي احتجاج به جاری وي. طارق کورکزه مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان حکومت وای چې د لاهور په جوهر ټاون کې چې کومه چاودنه شوې وه پاغې کې د هند لاسو پر هند دغه تور د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ولګوه. وی ویل چې د دغه بمی چاودنې په اړه څېړنو کې معلومه شوې چې د دې حملې اصلي طرح د هند استخبارات ادارې یو کارکون کې ده. تفصیل نوریاس نوری ناورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف پرون یک شنبه پر هند تور ولګاو چې په لاهور ښار کې د تیرې میاشتې خونړۍ بم چاودنې تنظیم کړې وه. هغه په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوې چې دغه حمله د هند د استخباراتو د یوه فعال لخوا تنظیم شوې وه. ښاغلی یوسف زیاته کړه چې تحقیقاتو ښودلې چې دغه سړی د هند تبعدی هغه هیواد کې اوسي او د هند د استخباراتو ادارې راو سره کار کوي. نوموړی د دې حملې د مشکوک ترانم ونښود. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل د عدلي طب د څېړنو او الکترونیکي وسایلو چې له دغو ترورستانو څخه ترلاسه شوي د دغې حملې اصلي طرح او نور عاملان مو پیژندلي او په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې حملې اصلي طرح یو هندی او د هند د استخباراتو د ادارې کارکوونکی دی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به په دې اړه چې هند دغسې حملو تمویلوونکی دی په نړیواله کچه د افشا کېدو هڅو ته دوام ورکړي. دغه چاودنه د هند ضد سخت دریځ حافظ سعید کور په مخ کې شوې وه. نوموړی هغه کس دی چې د امریکا متحدو ایالتونو تروریست نوموړی او پر سر یې $10 million انعام ټاکلی دی. هند هم حافظ سعید په 2008 کال په ممبئی کې د خونړیو بریدونو اصلي طرح بللی چې نږدې 170 تنه پکې ووژل شول. د لاهور په چاودنه کې سعید ته زیان نه و رسېدلی خو 3 تنه پکې مړه او 40 نور ژوبل شوي وو. هند او پاکستان تل یو د بل په خاوره کې دا ډول پټو حملو تورونه پر یو بل لګوي. هند او د امریکا متحدو ایالتونو چې د حافظ سعید غوښتونکي دي پر پاکستان انتقاد کړی چې د هغه په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. د پنجاب د پولیسو مشر انعام غنی ویلي چې ټول هغه کسان چې په دغه بم چاودنه کې لاس درلود نیول شوي دي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د دغه ادعا په اړه د هند بهرنیو چارو وزارت له ویاند اریندام بچی سره تماس نیولی خو نوموړي تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د سرویو د چارو اداره وایي چې د لوی اختر له راتګ سره د صوبې د ټولو ضلعو پر داخلي لارو د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د قربانۍ په سرویو د دوایې پاشلو ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي. د سرویو د ادارې مشران وایي د دوی د ادارې ډلې د سرویو په منډیانو فارمونو کې هم د دوایانو پاشلو چارې پر مخ وړي. هر کال د لوی اختر په موقع له افغانستان هم په ګڼ شمېر د قربانیو سرویو پاکستان ته وړل کیږي. اوس پښتنه دا ده چې له افغانستان سره پر پوله داخلي لارو هم دوی پر سرویو د دوایې پاشلو لپاره ډلې جوړې کړي دي او کنه تفصیل د یو وړې د مینې پس. د خیبر پښتونخوا د سرویو د چارو اداره وایي چې د لوی اختر راتګ سره د صوبې د ټولو ضلعو په داخلي لارو د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د قربانۍ په سرویو د دوایي پاشلو ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي. د جولای په څلورمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سرویو د ادارې صوبایي ډایرکټر جنرل ډاکټر علم زیب خان وویل چې دا مهال د دوی د ادارې ډلې د سرویو په منډیانو او فارمونو کې هم د دوایانو د پاشلو چارې پر مخ وړي. هر کال د لوی اختر په موقع د افغانستان نه هم په ګڼ شمیر د قربانیو سروي پاکستان ته راوړل کیږي. د صوبایي ډایرکټر جنرال ډاکټر علم زیب خان نمو پوښتل چې آیا د افغانستان سره په پوله په داخلي لارو هم دوی په سرویو د دوایي پاشلو لپاره ډلې جوړې کړې دي او کنه. نو نوموړی وایي دا چې د کانګو وایرس نه څنګه ولس ځان بچ کولای شي او کچاته دا ناروغي وشي نو څه علامات وي. د پیښور په لیډرینګ روغتون کې د میډیکل د سانګې مشر پروفیسور ډاکټر خالد محمود وایي
چونکه لوی اختر روان دي د قربانی اختر دی دی کې دا کیسز مونږ سره زیاتېږي ځکه دا ډیره سخته او ډیره خطرناکه بیماری ده. دا بیماری بیسیکلی د وایرس د وجې نه کیږي. هغه ته د کانګو وایرس هم ولیکيږي یا کریمین وائرس هم کیږي او دا وائرس چې دی دا څنګه بدن ته داخليږي دا بیسیکلی دا ټیکس یا چې موږ تام پښتو زبان کې کونه وایو او دا کونه عمن زناورو پر باندې ختی بیماری کونه نه لګ دی زناور کې منتقل وي او دا زناور کې عمن دا غوخه کې یا د وینه کې یا نور چې دا زناور څه رطوبات دي لکه لاړې شوې یغه کې یغه کې دا موجود دي نو که تاسو ټیک احتیاط موږ تاسو نو کو نو دا وایرس چې دی دا کونه په ذریعه سره یا دا زناور نه عام خلکو ته منتقلیږي او چې کله هغه منتقل شي نو خلکو کې جنرلی تیز بخاری یا ډیره تیزه تبهی سر دردی او بدن نه وینې او من شروع شي او دی هغه ډیر جنرلی علامات نورم ډیری لکه خېټه زنو خلکو خراب شي زنه خلکو سترګې سری شي خو ډیر بخار یا ډیره تبه او ورسره د سر درد او د بدن نوینه تلو چې دی کنه د علامات په دی وایرس کې بيمارۍ کې
د ډاکټر خالد محمود په خبره د قربانۍ پر مهال دستانه اچول ډیر ضروری وي ځکه که کوم د قربانۍ سروي کې دا وایرس داخل شوی هم وي نو د احتیاط سره تریولس ځان ژغورل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د حکومتي چارواکو په وینا سخ کال لوی یا د قربانۍ اختر د جولای په 28 د کېدو امکان دی. په دې اړه باندې شبیر احمد جان راپور د چار صدی په مال منډای کې جوړ کړی چې د سوداګرو په خبرو پیلېږي.
دا آوازونه د چارسده په سړډیرو کې د قربانۍ د سارو غټه منډه کې د سوداګرو دي چې د مالونو اخیستونکو یا د ګاګ پته مدي ریواي چې د تیر وختونو په نسبت سکل د ګرانې او ګرمې لوجه هغه شان میلې لانه دي شروع او نه اخیستونکي هغه ډول راځي چې سرنګ به وړاندې راتلل. پینځویش کلن نیم جان وای چې پنجاب نه خوشه سلويخت پور سروي دا زر راوستري خو ورته ډیر ګران ملو شوی دی.
مالل تډیر سخت دی او ډیر زیات ګران دی. تیر کال جمین کم سروي پاتیا غشتو سخت کال پلکو پینځرا پاسه پلک کی گا کوم دا سره چې لکه بس نه لګی دا امر کنه. تیر کال مونږ چې یو منډه و مو کړه را بولو نو هغه ما اوتل مونږ به پاسه په سبا بیا لاړو وسو مپ ته پتی تکاتی ګنه لکه خو تیر کال هو مونږ لکه گاډي مال کوس کو ځان ځان لا نو خرص کو بیا بزان ځان له گاڑی گاڑی مال له لاړو مسخ کار ډیر زیات لکه وس کار خراب دی. دا سه او دغه کسان نه راځي سوک چلالو والي دی لکه لالي ځان له قربانه والا کنه ما ټوله به پاریان نازي دغه یا زر غټل یا 500 یا په جمع ورکو.
سوداګر جان محمد چې عمر خپل لاتیو کالو سه زیات خای وای چې د ټول بندونو او ګرانې لوجه دا گاګ سچې د دوی هم د ډیرو مالونو دراوستلو توان دا ځل نه وو. وای چې خو شش پړلس ول سرز لوی اختر ته پاتې دی او اخستون کې لاملو ته نجر روان شوی.
په ملک کې مهنګي خرچلا خلک مزدور کار دي غریبانان دي ډوډۍ په انتظار دي دا کوګورې لا مستان او تان او تان اصل مارو وسی تر فور مې روسی دي او دا چې خرشین مالکان لو پیسې بیل بیل لای او رسم او چې دا ما ته ولاړی غیا خوري نو په دې باندې وخت کړه چې لا سوجولېږي پینځو پینځو سور په غیا خوري نو سوچي جوړیږي دا به مال مزوري شو کی دا مال کوټه صاحب ده کی زه په سخت مهنګي کې اختیبه غریبې ما کمزورې ما بیمارې ما.
دا په مړدا چې حکومت تیر کال پښن دا ځل هم د لوی اختر د سارو د منډو او میلو لګونکو او مالونو خرڅونکو لپاره د کرونا نه د بچکیدو ایس او پی یا احتیاطي لارښوونې اعلان کړې دي او د ویکسینو لګولو احکامات یې هم جاری کړې دي. خو دغه بیپاریان وایي چې دوی به خپل اړخ نه په احتیاطي لارښوونو پوره پوره عمل کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دلته یو تصحیح کول ضروری ګڼم. د خبرونه په پیل کې تاسو ته موږ ویل چې د موږ سره چې کومه ونی د خبرونه د سندرې جادوګوري دغه غلطي وه. موږ سره دوه ونی د خبرونه دي قانوني لارې او د رڼا په لور. دا به دلته د خبرونو نه پس وړاندې کوو. د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړنا.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت رنګولو ته نوې تګلاره جوړه کړې. د تحریک مشرانو دا څرګندونې پرون د خیبر پښتونخوا په سوات کې پراخې اولسي غونډې ته په وینا کې کړې دي. خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د جلسې وروسته په یو بیان کې د پاکستان جمهوریت تحریک دا جلسه ناکامه بللی او ویلي دي چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو په ټولو لپاره سره یو سوي دي. د شمالي وزیرستان پر میرالی کې نامعلومه وسلوالو یو ځای قبایلی مشر ملک صلاح الدین په ډزو وژلی. د میرالی پولیس او ځای خلک وایي چې وسلوالو پرون د هرمز سیمې پر ملک صلاح الدین د میرالی په پاتسي اډه کې برید کړی. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. پښتونخوا ملي عوامي پارټي غوښتنه کړې چې عثمان کاکړ د مړینې د لاملونو معلومولو لپاره د جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې د سپریم کورټ یا بیا د ملګرو ملتونو په کچه پلټنې وشي. ګوند پرون په یو بیان کې ادا کړی چې عثمان کاکړ په خپل کور کې د دوی په اصطلاح د ترګربت په نتیجه کې وجد شوی دی. عثمان کاکړ د جون پر اولسمه نیټه په کور کې د بیهوشي په حالت کې دسیو او د جون په یوشتمه د کراچي په هغه خان هسپتال کې مړ شوی و. بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیار ننګاو په خبري غونډه کې د هغه مرګ طبیعي بللی و. د پاکستان هوا بازی وزیر ویلي په خلیجي هیوادونو کې د ایثارو پاکستاني هیواد ته د ورستنولو لړۍ نن پیل شي. غلام سرور خان پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان ټول د پاکستان هوایي شرکت پی آئی اے اتلس الوتکې په راتلونکو څلورو ورځو کې په دوبۍ، شارجه، بحرین او دوحه کې ایثار ټول مسافران پاکستان ته وروړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کمانډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان بیګام شالې دي ټول چې دغه ځواکونه به د اولسي پاڅونوالو په ملاتړ پراخ کوزي عملیات پیل کړي. امریکای ولسمشر جو بایدن وایي کسان کرونا وایرس لا په پوره توګه نه دی قابو شوی، خو د امریکای ولس ژوند نور د دې ناروغۍ په قبضه کې نه دی. نوموړي ویلي چې امریکایان دي د کرونا وایرس په وخت وبخښي. نوموړي ویلي چې امریکایان دي د کرونا واکسین په لګولو سره د وطن پالنې اظهار وکړي.
د عبدالحی کاکړ نمو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس ترته بوریوال کاکړ قانوني لارې ونې د خبرونو وړاندې کوي. دا یو وار مخکم تاسو اوریدلې ده، اوس ترته په تکراری توګه وړاندې کوو. نو راځي چې وورو قانوني لارې.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو ونې ز خبرونه اوري. ز بوريوال کاکړ مو د کوربه په سر کلې کوم. د دې ونې په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې بنیادی انساني حقوقونه څه توای او د پاکستان په آئین کې د دې ملک اوسیدونکو ته کوم بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شوی دي. پر دې به هم خبرې کوو چې د اساسي قانون یا آئین لمخې په ملک کې د میشتو خلکو ذمہواري څه دي. د دې پښتنې جواب هم لټوو چې په بنیادی حقوقو او ذمہواریو د ولس خبرول ذمہواری د ریاست او کنه ولس به په خپل هم په دې ځان پوهوي چې دوی پر ریاست څه حقونه لري او ریاست له دوی څه غوښتنې لري. د دې هر څاوریدو ته د خبرونې ترپایا را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو شای په بیا بیا د بنیادی بشری یا انساني حقوقونو نوم اوریدلې. د نړۍ د نور هیوادونو په څیر د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې هم د ملک هر وګړي یا شهري ته یو شمیر بنیادی حقوقونه ورکړل شوی دي. قانون پو عبدالرحیم وزیر وای هر ملک یو آئین لري او هغه آئین د ولس او ریاست ترمنځ د دې تړون معنا لري چې ګواکې ریاست به د خپل وګړو حقوقونه خوندي ساتي او وګړي به آئین کې ورته ټاکل شوی ذمہواری پوره کوي.
آئین هغه شی دی چې مطلب د یو ملک یا ریاست او د چې کم خلک دی رایا ده دغه په منځ کې یو تړون دی او معاهده ده. نو په آئین کې د نننه بشري حقوق یو ځان ته یو چپټر دی، یو پورا کده امریکای آئین وګوره، کده برتانیا وګوره، کده د فرانس وګوره، کده د ټولو ملکونو آئین وګوره. نو په خپله بنیادی انساني حقوق یو ځان ته څنګه ده.
ایډوکیټ سمی اولا وای دا هغه حقوقونه دي چې دا یو انسان له زیږیدنې سره سم هغه ته حاصل وي او دا د ټولو انسانانو لپاره برابر وي.
بنیادی بشری حقوقونه یا د ته چې موږ په عام ژبه کې بنیادی انساني حقوقونه ویلې شو، دا
دا هغه حقونه دي چې کم د یو انسان سره لکه مطلب انهریټیډ پیدایشي هغه حقونه چې کم یو انسان ته حاصل دي او په دې بنیاد ورته حاصل دي چې هغه کس چې کم یو انسان دي. نو چونکې د دې الفاظو نه هم دا واضحیږي چې دا هغه حقوق دي چې یو انسان ته په دې وجه حاصل دي چې هغه د انسانانو د کمیونټي سره تعلق ساتي یا د انسان د معاشرې سره تعلق ساتي. او دویم د دې وضاحت کو زه دا وکم چې دا هغه قسمه حقوق دي څنګه چې د یو انسان مختلف اعضا لکه سترګ، دارنګ، غوږ، لاس دا د انسان د وجود سره تړلي دي. نو په دې قسمه دا بنیادي بشري حقوق چې کوم دي دا هم د انسان د وجود سره تړلي دي، دا د انسان د وجود نه جدا کېدای نه شي.
ایډوکیټ سمیع الله د بنیادي بشري حقوقو بیلګې یا مثالونه داسې وړاندې کوي
لکه بنیادی انسانی حقوق چې کوم دي دا هغه د ټول نړۍ حق چې کوم دی یو انسان دی هغه تمنګه د عین په جبه کې زمونږ لیکلی شي رائټ ټو لایف د ژوند حق چې انسان ته د ژوند حق حاصل دی. به دا غینه بعد چې کوم دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی، انسان ته د معاشرتي ژوند حق حاصل دی، انسان ته په معاشره کې د اسوسییشن چې ویلې شي ګروپ یو تنظیم سازي حق حاصل دی، انسان ته د روزګار حق حاصل دی. دا رنګ انسان ته چې کوم یي مختلف قسمه حقوق دي چې زمونږ د آئین تقریبا د آرټیکل 897 تر آرټیکل 29 پورې دا وی کور کړی دي چې په هغه کې د تعلیم حق دی، په هغه کې روغ صحت حق دی، پاغه کې چې کوم دی د پرایویسی حق دی چې کوم دا غي انسان یو پرایویسی دا هغه کې د انسان د آزاد حرکت حق دی لکه انسان یو زینبل زیاتر دی شي، پاغه کې د انسان د پیشې حق دی چې انسان یو پیشه اختیارول شي کومه پیشه چې کومه هغه غواړي چې هغه د قانون په چوکاټ کې نه نه وي، پاغه کې د انسان ته دا حق دی چې هغه څه عقیده نظریه ولري، پاغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل ملک د حالات واقعاتونه هغه ته پوره معلومات ورکړي شي، هغه انسان
ته دا حق دی چې هغه د خپل اظهار رائے آزادی کولای شي. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان د دری اویم کال په آئین کې شاوخوا شل شکونه یا آرټیکلونه د بشری حقوقو په اړه دي.
بنیادی انسانی حقوق په دې پاکستان کمر شو کمل کې ژوند کوو نو په دې کې دا آرټیکل اتم نه رواني سره د اتویشتم آرټیکل پورې نو پدې کې دا د بشري حقوق سره دا آرټیکل دی نو پدې کې مختلف آرټیکل دی چې په دې کې تاسو ته مطلب د ساسو د ژوند ضمانت درکوي چې ژوند بس تاسو نه بغیر د یو آئینی او قانوني لارې بغیر ماورای عدالت تاسو نه څوک د ژوند حق نشي اخستلای. تاسو که فرض کا پیوز کې چرته تاسو خلاف چا کیس وکړو ریاست وکړو یا بل کس وکړو او تاسو ته چې کومه دا عدالت کې یو مکمل ویژي وکیل دلیل اپیل تبا یو فیر ٹرائل یو دا هم تا ته یو حق حاصل دی کنه. او د دې نه علاوه دا دی چې مطلب ته چرته بزنس کوې د ملک په دې ملک کې چې تا ته شناختی کا شناخت درکړې شناختی کاډي درکړې د پاسپورت در سره دی ته دغه ملک شری ته دې دې ملک په کم غټ کې هم چې ته بزنس کوې کسو کرېډ یو دا لاس ولا رېډې لګوي کسو دکان لګوي یا دا د سبل د سکار وي نو دې هغه آزاد دی چې په کوم ملک کې دا خپل یو کاروبار وکي د خپل خوښې خپل بل بچو ته روزي وګټي.
د پاکستانی آئین د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لومړی دا ژمنه سویدا چې ریاست به د وګړو سلامتیا باوري کوي. ایډوکیټ سمیع الله د آئین د آرټیکل داسې تشریح کوي
دا د زمونږ د آئین د آرټیکل 9 لاندې کور کیږي او آرټیکل 9 او چې کمی هغه د دوه شیزونو ضمانت ورکوي چې یو بد انسان ژوند چې کمی محفوظي او دویم بد هغه ازادي محفوظي. نو د ژوند چې کوم مقصد دی مطلب دی دا وخت تر وخت سره چې کمی د دې مطلب او مقصد واضح کیږي او مزید په هغه کې وسعت پیدا کیږي. په ساده الفاظو کې خود یو انسان چې کوم زندگی دا د هغه تحفظ چې کمی د ریاست ذمہواری کې دی شي خو موجوده وختونو کې د دې هغه تشریح چې کوم د ماته څنګه ویلې چې وخت په وخت سره په دې کې د وسی او یا وسعت پیدا کیږي. لکه زه به یو مثال تاسو ته درکمه د پاکستان په سوپریم کورٹ کې یو کیس فایل شو په 1994 کې رپورټډ دی لکه
1994 سپریم کورٹ تقریبا 693 دا یو دا غی سائٹیشن دے یا حوالہ دا پا دے کی چی کمی اغی یو بنیادی سوال دارا اوچھت چھو چی دا انسان اغا رائر ٹو لائف یا دا جوان حق چی دے اغا دا کم زی پورم لکہ دا دی اغا حدود چی دی نو دا غی اغا وضاحت چی کم موشو اغا پا دی سرا سپریم کورٹ وکا چی دا جوان حد نا صرف دا روح او دا وجود اغا رشتہ قائم ساتل نری بلکہ دا جوان چی اغا نور کم بنیادی ضروریات دی اغا هم دا جوان پا حق کی رازی
له نموري مه پوښتل چی یو عام وګړی به د ژوند په حق څنګه پوهیدای شي یعنی د پاکستان آئین تر کومه حده د یو وګړي د ژوند خوندي کولو ضمانت ورکوي
نو د دې ټول د ژوند حق چې کوم دی د دې تحفظ نه مطلب دا دی چې د ریاست د ذمہواری ده چې انسان ته د ژوند تیرولو لپاره هغه برابر زمينه چې کومي هغه مطلب انوایرمنت یا ماحول چې دی هغه برابر وساتل شي او په دې معنی هیڅ قسمه مطلب د بهر نه چې کومي صدا سي تجاوز و نه کړی شي نو د یو عام انسان لپاره د ژوند حق ما جانگلو دپاره بنیادی خبره دا ده چې ژوند صرف د روح او د وجود هغه رشته قائم ساتل نوم نه دی د آئین لاندې بلکې د ژوند مطلب دا دی چې د انسان هغه بنیادی چې کوم ضرورتونه دي لکه تاسو چې ما څنګه وضاحت وکړ چې آرټیکل 9 زموږ د کانسټیټیوشن چې کوم دی هغه دې خبره وضاحت کوي په هغه کې د دوال پاس کور کړی دی چې یو لایف دی او لیبرټی دی زندگی دی او ازادي دی او دا دواړه ډېر وسیع مفهوم لري مطلب د زندگی مفهوم هم ډیر وسعت لري او د ازادۍ مفهوم هم ډیر وسعت لري
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د پاکستانی آئین په دې آرټیکل کې یوازې د انسان د ژوند خوندیتوب خبره نه ده بلکې په دې کې د هر هغه څه د حفاظت ژمنه یا وعده سوې ده چې د یو انسان له ژوند سره تړلې دي
په آئین کې بالکل دا ویل شوی دی آرټیکل 9 یا ماده 9 چې کومه ده سکیورټی اف پرسن یعنی د شخص چې کومه سلامتی ده نو شخص زمونږه د پښتو کې د شخص چې کومه معنا کوو په انګریزي کې د دې معنا ده نه ده ځکه چې په قانون کې پرسن په پرسن کې بیا لایف هم راځي لایف هم راځي مطلب ژوند هم راځي او د ژوند سره تړلې مال هم راغی د ژوند سره تړلې عزت هم راغی د ژوند سره تړلې هر ازادی دا ټول سیزونه چې دی دا بیا ټول په پرسن یا شخص فرد کې راغلل
ایډوکیټ هدایت وزیر وای په آئین کې تر نور څوډان دی د انسان د سلامتی ژوند له همدی قبل سوي دا چې د انسان ژوند تر نور څ ډیر ارزښت لرونکی او قیمتي دی
نو دا د ریاست په ټول ناول ذمہواری لزکه چې کده ریاستونه دی او که دنیا په مختوم را ادارې جوړ شوې دي د دې په ټولو ناولنې مقصد دا دی چې د انسان ژوند چې دی هغه په د معیار طرف ته بوزي هغه مطلب سستینبلټی په کرا والی هغه قائم او دائم وساتي او ښه طرف ته بوزي نو دا بنیادی د ریاست د وجود وجه هم دغه ده
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په آئین کې د انساني ژوند د خوندیتوب لپاره د ورکړل سوی ضمانت پاړوای چې کچيري یو کس جرم کړی وي هم نو هغه ته به سزا عدالت ټاکي دی وای لا یو فرد څخه د ژوند حق اخیستل یعنی وژلو حق نه یو کس لري او نه هم د ملک کومه اداره لري
اغه ژوند د دنه یو نو یو فرد وای دا خصې شي نه ریاست خصې شي نه د ریاست یو اداره اغه که پولیس تا اغه که بل کما یو مقتدر اداره ده د یو کس باندې بې ځای څو کلاس نشي اچولای تر دې پورې چې مطلب لکه دا لسم نمبر پسې آرټیکل چې کوم دی نو اب یا دا وای چې سیف ګارد از ټو اریسټ اینڈ ډیټنشن لکه یو سړی کته اریسټ کوي هم یو سړی کته نشي هم پر دې باندې یو الزام دی اغه طریقہ کار دا دی چې اغه هم ته په غیر قانوني طریقہ کار باندې نشي اریسټ کولای د کور د تکری د کور چار دیواری د دې شایونو په قانون کې ډیر زیات تقدس دی دیغه فرد واحد به د دې شی هم ډیر زیات خیال ساتي
ایډوکیټ سمی اولا وای په آئین کې د ریاست او ولس دواړو لپاره د حقونو او ذمہواریو چوکاټ یا حد ټاکل شوی دی د دې په وینا لکه څنګه چې پر ریاست لازم ده چې ولس ته حقونه ورکړي او د هغوی ساتنه وکړي همداسي ولس دې ته تړل شوی دی چې د ریاست لپاره به خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي
ریاست په ذمہواری چې دا آرټیکل څلورم دی چې هغه لاندې آئین دا ذمہواری پر ریاست باندې اړولې ده چې هغه به چې د شهری سره د قانون نماورات سلوک نه کوي. خو د دې سره سره آرټیکل پنځم چې دی زمونږ د آئین هغه د شهری نه دوه چیزونه غواړي. اولنۍ خبره خدا غواړي چې هغه به د ریاست سره وفاداري، او دویمه خبره دا ده چې هغه به د ریاست چې کوم قوانین دي او د ریاست آئین دي نو د دې دواړو ته به دا تابعداري به کې، مطلب د ریاست قانون او د ریاست آئین به مني. نو د شهري بنیادي ذمواریانو کې دا راځي چې هغه د ملک سره وفادار اوسېږي او ورسره ورسره د ملک د آئین او د قانون احترام هم وکړي. دا زمونږ د آئین چې کوم آرټیکل پنځم دی دا هغې لاندې زمونږ د ملک د یو شهري د هر قسمه شهري چې هغه کم ځای کې اوسېږي، د کمې علاقې سره هم تعلق ساتي، د کم نسل سره زبان سره تعلق ساتي، دا هغه دا ذمواري ده چې هغه د آئین او د قانون احترام شي، دا وساتي او د خپل ملک سره وفاداري وښایي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي که څه هم دا د ریاست ذمواري ده چې ولس به په بنیادي بشري حقونو او ذمواریو خبروي، خود د پوینا ولس ته هم پکار دی چې په خپل حق او ذمہواریو د ځان خبرولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د بشري حقوقو نړیواله مساعده چې اعلامیه چې کومه ده په هغه کې درشمه ماده چې کومه ده په هغه کې دا خبره شوې ده واضحه چې هر ملک هر ممبر سټیټ با د دې اعلامیه د تشهیر او تبلیغ لپاره په خپل نصاب کې مراولي او په هر هغه ځای کې به ځوړندوي چلته خلکو ته پته ولګي او خلک د دینه زده کړه وکړي. نو د دینه دا پته ولګي دا چې په ټولو ناول د ریاست ذمہواری ده چې ریاست به خپل خلک د قوانینو نه خبروي. که یو کس وایي چې یاره ماته خو پته نه وه چې دا جرم دی او که نه دی، زما دا حق دی او که نه دی، دا څه د بانه نه ده، مطلب هر یو کس به هم کوشش کوي، خو تر ټولو د اول چې کم دی د ریاست ذمہواری ده.
اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د ولس د بنیادی بشري حقوقو او د هغوی د ذمہواریو په اړه د قانون پوهانو خبرې واوریدي. په دې خبرونه کې مو زیات پام دې ته کړی و چې په آئین او قانون کې د وګړي د ژوند او مال خوندیتوب یا سلامتۍ په اړه څه ضمانت ورکړل شوی دی. له دې سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې به پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په آئین کې د یو فرد د نیولو او نظر بند کولو طریقې کار څه دی. که چیرې له یو فرد سره د نیول کېدو او نظر بندۍ پر مهال له آئین سره سم چلند نه کیږي، نو هغه کومې قانوني لارې خپلولی سي؟ تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی قانوني لارې خبرونه مو اوریده. اوس ترته یو بل اونۍ د خبرونه وړاندې کوو درنا په لور. هر اونۍ د خبرونه تاسو ته زمونږ همکاران ساج مل برابرۍ نور دي چې وورو درنا په لور.
اوریدونکو، د جنکو د تعلیم پاړه د مشال ریډیو په ځانګړي خبرونه د رڼا په لور کې زموږ سلامونه اومنه. اوریدونکو، د جون پر 28مه د خبر پختونخوا د تعلیم محکمې لخوا مشال ریډیو ته پتر لاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې حکومت د صوبې په سکولونو کې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د اگست میاشتې څخه د دویم شیفت یا د ورځې په دویمه برخه کې د کلاسونو پیلولو پریکړه کړې ده. په خبر پاڼه کې د تعلیم وزیر شارام خان ترکه په حواله لیکل شوی چې په پرایمری سکولونو کې به د میډل زده کوونکو ته، په میډل کې بیا د هائی سکول، او د هائی سکول هغه کې به د هایر سیکنډری سکول زده کوونکو ته زده کړې ورکول کیږي. په قبایلي ضلعو کې د تعلیم ځینو مبارزانو د اقدام ستایلې، او ځینې بیا وایي چې په دې ضلعو کې د امنیت، کلتور او ټولنیزو بندیزونو له وجې به په دویم شفټ کې زده کړې د جنکو لپاره ګرانې شي. په خیبر ضلع کې خبریال ودود افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې باید حکومت له وړاندې څخه د جنکو جوړو شوو سکولونو ته لومړیتوب ورکړي او بیا په نورو متبادلو لارو غور وکړي.
اوس خبره دا ده چې دا وایي چې رداري شو مونږه کول غواړو، غواړو د دې لپاره سیکنډ شفټ سٹارټ کول دي دلته. اول خدای دې چې په فرست شفټ کې یعنی چې په سار کې کم سکولونه تا سره پاغي کې مسلې دي، اول خو په پرایورټي بیسز باندې هغه حل کول پکار دي. په فرست شفټ کې هغه تماشومان نه راځي نو په سیکنډ کې بسنګ راشي. لکه دا اوس دغه حساب دی چې ما سره بجلی نشته په کور کې، اوس ای سی راوړم، نو زه دا ویم چې اول په دې فرست شفټ کې چې دا دي کم خامي دي، دا لر کې دا نان فنکشنل سکولونه روان کی، نان لوکل ٹیچر دي دغه شفټنګو کی، چې کوم دلته لوکل ٹیچر دي دا غي ترانسفر تو کی، دا مسلې چې حل شي نو په مورننګ کې تاسو سره چې کومه ډیفیشینسي هغه به پوره شي.
د تعلیم وزیر شارام خان ترکه دا هم ویلی چې په سکولونو کې د دویم شفټ پهلولو لپاره به نور استادان برتی کوي، او دغه سي د پرایمری سکول استادانو ته به 2000 روپے، د میډل اغه ته 45، د های سکول اغه ته 3000 روپے، او د هایر سیکنډری سکول استادانو ته 40000 روپے معاوضه باور کول کیږي. په مومندو کې د یو های سکول پرنسپل شاین ناس ویل چې باید حکومت د جنکو تعلیمي شرې زیاتولو لپاره په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي، سہولتونه دی ورته ورکړي، او په خلکو کې د جنکو د تعلیم په اړه پوهه پیدا کړي. نوموړي دا هم ویل چې د قبایلي ضلعو حالاتو ته په کتو الته په سکولونو کې دویم شفټ ممکنه نه ښکاري. اوریدونکو د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې وای چې په قبایلي ضلعو کې شاوخوا 90% جنکې له سکولونو بهر دي. ودود اپریدی بیا ویل چې په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیم په اړه ډیر مثبت بدلون راغلی، خو ځینې کورنۍ اوس هم د جنکو تعلیم ته هغه عمر پام نه کوي.
زموږ نظام دلته ډیر مختلف دی د نورو علاقو په بنیاد باندې. یو خو دلته دا دي چې ماشومان زموږ سره په دویم شپ کې هغه د جمعات یا د مدرسې سبق ته ځي، دا په فرست ټایم کې چې دی کوم ماشومان دلته لګي دام دی، یو غټ احسان په ماشومانو دا غنی چې کنه دا خو مونږ په دې باندې ایجوکیشن کوو، اگر چې هغه شان پام وته نه لري چې څنګه ماشوم ته پکاري.
د مې میاشتې په یو درشمه د خیبر پختونخوا اسمبلی خزینه غړو ډلې یا وومن پارلیمنټری کاکس د غونډې په پای کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ټولو خزینه غړو یو سند لاسلیک کړ چې پکې د خپلو ګوندونو په استازیتوب ژمنه وکړه چې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره به فعال کردار لوبوي او زیات پام به قبایلي ضلعو ته وي. په جنوبی وزیرستان کې یو وسته کوونکی فرشتہ وزیر بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې د میډل او های سکولونو د کمی له وجې اکثره جنکې د پنځم کلاس پاسول وروسته زده کړې پرېږدي. هغه وایي که په سکولونو کې دویم شفټ پیل شو نو د جنکو د سکولونو پرېښودو شرح به هم کم شي.
دغه خو کلر دا وایم کنه لیندې ډېر وایم چې په جنکو باندې سبق وایي. زما مور جانا دومره لرواله ده زما سبق ته چې درځو وایم، خو دلته کنه تعلیم نشته، سکول های سکول نشته، نو ډېر زیات مشکلات دي دلته.
څه خو وایم چې که مازدیګر کلاسونه تشي جوشي نو بیا به ډېره ښه خبره وشي، ځکه چې ما ته خپل هم ټیوشن ته جنکۍ راځي مازدیګر کې. دا خو دا لویه خبره ده زمونږ د وزیرستان د میندو پلانونو لپاره چې هغوی ماشومان داسې ټیم هم سبق وایي چې کوم ټیم د هغوی ماشومان پرې ناستي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو په خپل موبایلونو کې د اپلیکیشن لاري هم اوریدلی شئ. که غواړئ چې د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ نو طریقه یې ساده ده.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی ستور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اوریدونکو درنا پلور خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په سکولونو کې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د دویم شیفت شروع کولو پریکړه کړې ده. په جنوبی وزیرستان کې زده کوونکي فرشتہ وزیر وایي چې د قبایلي ضلعو په کلو کې اکثره د زده کوونکو سکولونو ترمنځ فاصله زیاته وي. هغه وایي که حکومت له سکولونو سره نږدې د زده کوونکو استادانو د اوسېدو لپاره د هاسټلونو بندوبست وکړي، نو هم به د جنکو تعلیمي شرح زیاته شي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د وومن پارلیمنټری کاکس په غونډه کې دا هم ویلي شوي وو چې د اسمبلی خزینه غړو د پلاننګ د څانګې مشر ته وړاندیز کړی چې حکومت دې سکولونو ته د جینکو د تګ راتګ لپاره په لویو ښارونو کې د بسونو، په ښارګوټو کې د وړو ګاډو او په کلو کې د رکشو بندوبست وکړي. په قبایلي ضلعو کې مدني فعال ناصر باز بیا ویل چې په سکولونو کې د دویم شفټ پیلولو اقدام ډیر ښه دی، خو هغه وایي چې د قبایلي ضلعو زیاتره سیمې اوس هم د امنیت له پلوه ښې نه دي، نو هلته به د جینکو د ورځې په دویمه برخه کې سکولونو ته تلل مشکله وي.
خو ډېر ښه اقدام دی او دا په دې بنیاد باندې هم موږ چې کوم دی ستایو چې یو خوا خو چې کوم دی د سکولونو کم دی په قبایلي منطقه کې ډېر زیات سیوا دی، ځکه چې په قبایلي اضلاع کې چې څومره موجوده سکولونه وو هغه د تېر 15 کال جګړې په بنیاد باندې زیاتره وران شوي دي. تاسو د جینکو د تعلیم په اړه باندې خبره کوئ، زه خپل فکر کوم چې دا کم موجوده سکول دی زمونږ دلته دار پرایمر یا د های سکولونه یا میډل سکولونه د جینکو په دی کې خو چې کوم دی که دا د مارننګ کلاسز چې کوم دی هم دی یقیني کی او په هغه سکولونو کې چې کوم دی استادان یقیني کی، نو دا به ډېر لوی اچیومنټ دی. کله ماسپخیم نه پاس یا په سیکنډ شیپ کې چې کوم دی د کلاسونو شروع کړي، نو موست ویلکم او ډېر زبردست اقدام دی، موږ یې اپریشیټ کوو. خدا به په هغه ځینو کې کې په کم ځای کې چې کوم دی مطلب دا د سکیورټي ایشوز چې کوم دی ډېر زیات نشته دی، یعنی مطلب د خارې په علاقو کې ساکم چې ډېر آن لاین ایریا ده، باقي په سیکنډ شیپ سکول نه چې کوم دی هغه شان ونه شریږي.
د تعلیم چارو پوهانو وخت په وخت له حکومت دا غوښتنه کړي چې باید ماشومانو ته معیاري زده کړې ورکول یقیني کړي. ناصر باز وایي چې د قبایلي ضلعو په سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار د شخصي سکولونو په څیر نه دی. هغه زیاته کړه چې حکومت دې اړخ ته هم توجه ورکړي.
زما خپل لا تجویز دی چې موږ لا سکیورټي ریزن ته قتل نه دي په کار، موږ لا چې کوم دی بدن نه ته قتل نه دي په کار، خو ټول ملکی شو ده بلکې دی ریجن شو ده پری تور باندې چې کوم دی په سیکنډ شپ باندې کار شروع کول په کار دي. زه خو اپریشیټ کوم زما چې دی شروع کړي ډېر بخې خواسندانه چې کاغذي کاروایی او یا چې کوم دی د بیان تر حد خبري، یعنی یو استاد را لګي هغه چې کوم دی خپل بچي پرایوټ سېکټر کې داخلي خو په سرکاري سکول کې نه داخلي. دې خدا زړه سره مطلب شو کامن سنس خبره ده چې هغه په سرکاري سکول باندې اعتماد نشته دی.
ناصر باز ته هم ویل چې ترهګرۍ قبایلو ته زیان رسولې او د دې سیمې اولس اوس پر دې پوه شوي چې د تعلیم له لارې په سیمه کې امن او پرمختګ یقیني کېدای شي. د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې په ویبپاڼه لیکل شوي چې حکومت د 2014 کال څخه تر روان کال پورې د صوبې 40,000 سکولونو ته بنیادي اسانتیاوې ورکړي دي. دغسې د خیبر پښتونخوا حکومتي غړي وایي چې تعلیم یې په لومړیتوبونو کې دی او په قبایلي ضلعو کې د جینکو او لکانو د سکولونو جوړولو په بیلابیلو منصوبو کار روان دی. د تعلیمي چارو پوهان وایي چې په قبایلي ضلعو کې اوس هم د 14,000 استادانو کمی دی، خو بیا حکومت ویلي چې په دغه سیمو کې یو شمېر نوي استادان برتي کړي او د نورو برتي کولو لپاره د 2021 او 2022 مالي کال په بودیجه کې پیسې هم بیلی کړي دي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خبرونه. تاسو د خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بلې خبرونه پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې